په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو د موږ د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په اخرنه خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروري خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. په کابل کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 103 ته رسیدلی. بلخوانن په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن ویلي کې حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان ونې نیول نو احتجاج با پیلوي. او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي که د پیرس ماحولیاتي تړون کې بدلون نه وشي نو امریکا پکې بیا شاملېدای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس پرمکوای په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شو شمیر 103 ته رسیدلی. نوموړي نن خبري غونډې ته ویل په پیښه کې ټول 215 کسان ژوبل شوي دي.
تعداد تلفات ما به شهدای ما به 103 نفر میرسه.
دی وای دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم په برید کې د شهیدو شوی او شمیر 103 ته رسیدل دي. په پیښه کې د سرسری ټپیانو په ګډون ټول 215 کسان ژوبل دي. د برید په ځای کې 15 پولیسان وژل شوي او 13 ژوبل دي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسلوالو د خالد اورزي د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی دا طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو خلاف پرې کنده کاروایی وکړي. ډانلډ ټرمپ پرون په یو اعلامیه کې د کابل برید په سخت ټکو وغندو او ویل چې د بیګنا ملکی وګړو وجنه د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ دا هم ویل چې د قاتلانه حمله د دوی او د دوی د افغان همکارانو عزم نوې کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې د کابل برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې د پاکستان ولس حکومت له افغان ولس سره په دې سخت غړې کې ولاړ دي. د اروپای اتحادیې د بارنو اړیکو مشر فدریکا موګریني د کابل د پرونی حمله د متاثرو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. موګریني ویلي په یو اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو ترهګرو حملو هدف ګرځي. د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی. ارګمانی ویلي له همدې عمله به په هیواد کې او له هیواد بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که په پاکستان کې هر نا جمهوري عمل کیږي دوی به پر ضد ودرېږي. هغه نن په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین جلسې ته په وینا کې ویل د جمهوریت درسي له باچا خان زده کړې نو ځکه په ټولو ادارو غږ کوي چې په خپلو قانوني دایرو کې دې کار وکړي. اسفندیار په خپله وینا کې دا هم ویل که حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان ونه نیول نو دوی به احتجاج پیلوي.
دا یوازې ګوره د مردان مسله نه ده، خو که راتلونکي اوو ورځو کې دوی موږ له د مردان د واقعې ذمهوار را نه کړو ټیک به راپاسو او ټیک به احتجاج کوو، ګریوان ته ور له لاسه چو د خپلې بچې تپوس به موږ په خپله کوو.
د جنوري په 14مه د سلور کلنې ماشومې اسما مړې د غنو په یو پټي کې موندل شوې وو. ډاکټرانو ویلي چې د پیښې له ځای ترلاسه شوې د ډي ان ا نمونې ښایي چې له ماشومې سره جنسي تیری شوې وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دغه پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان سپریم کورټ هم د دغه کیس از خود نوټس اخیستی. نن د پاکستان سپریم کورټ د قصور د ماشومې زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامی رسنیو 12 خبریالان او مدیران عدالت ته ورغوښتي وو چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان ځینو ټي وي پروګرامونو قربانو د ملزم په اړه ځینې خبرې کړې وې او ویلي وو چې په دې اړه ځینې مسلې له پامه غورځول شوې دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نقیب مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن پېښور ته رسیږي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی د وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې خلاف دغه احتجاجي لاریون کوي. په پېښور کې د دغه لاریون د هرکلی په اړه یو فعال مجاهد وزیر بیگا مشال ریډیو ته وویل
نو دلته کې پېښور کې موږ ته تحریک نقیب شهید چې کم یو تحریک شروع کړی د دې طرف نه استقبالیه کیمپ لگاولې دا به ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته یکم فروری باندې به هلته دې سره درنی ته ځو.
د نکی مسعود مړی دوه اونۍ وړاندې په کراچۍ کې موندل شوی و. مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د راو انوار په مشرۍ په یو جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی و. بلخوا پولیس د راو انوار د نیولو هڅې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برتانیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې د دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راوستل شي. ټرمپ آی ټی وی ته په یوه مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړي تل دا چانس شته چې دوی پکې بیرته شامل شي. هغه دا هم وویل دی خوښ دی چې په دغه تړون کې شامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د جون په میاشت کې امریکا د دغه تړون نه د وستلو اعلان کړی و. ویلي وو چې دغه تړون د امریکایي اقتصاد لپاره تاواني دی. د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید ملش زمان بریالی شوی دی. په چک جمهوریت کې د ټاکنو لومړی پړاو د جنوري په 12 او 14 نیټه ترسره شوی و. په اول دور کې ملش زمان 13.6 او د هغه سیال کاندید ژجی دراهوش 26.6% رای خپل کړی و. ټاکنې دویم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او خالی په ورځو د ولسمشر د کړو لپاره د انتخاباتو په دویم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیشن پرون اعلان وکړ چې ملش زمن په دویم دور کې 50.6% رای ګټلې دي. هغه 83 کلن دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
فرخنده صد واچ د مشال ریډیو خبرونه مو ته اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو پرونی ځانمرګي برید 103 کسان وژلي او 215 نور یې زخمیان کړي دي. یو شنونکی وایي طالبان د خونړیو بریدونو په کولو سره هڅه کوي خپل ناکامي پټه کړي. نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت عوامي نیشنل ګوند یو جلسه کړي. روانه میاشت په کراچۍ کې له پولیسو سره په یو مبینه مقابله کې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکولو په موخه لسګونه پښتنو زده کوونکو او فعالانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی. په پیښور کې د دې احتجاج کوونکو یو مشر وایي
دس واقعات د پاټا او د ملکنډ په سیمه کې په جرګه او خلکو سره شوي دي.
او د باچا خان د 1/3 کلن په مناسبت پرون په جلال آباد کې هم یو غونډه شوې. ویناوالو پکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې.
باچا خان د عدم تشدد پیغام درلود. باچا خان د سولې پیغام درلود. باچا خان د تعلیم پیغام درلود.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع په کابل کې د جمهوریت روختون مشروي د شنبه ورځې په خونړۍ پیخه کې یاد روختون ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اوخته دي. محمد هارون عارف نن یک شنبه مشال لیډو ته ویل دا لومړی معلومات دي او ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. د پیخه په ځای کې نن هم یو شمېر کسانو د وژل شو خپلوانو نخې نخانې لټولې. له کابل د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د کابل د جمهوریت روختون رئیس وای د شنبه د ورځې په خنړی موټر بم چاودنه کې د دغه روختون یو شمیر پرمختللي روغتیایي ماشينونه او وسایل لمنځه تللي. د روختون ودانې هم زیانمنه سوي او 15 کارکونکي برسرن ټپيان سوي دي. محمد هارون عارف د یک شنبه په ورځ ول د لمړنۍ چړنو لمخې یاد روختون ته شاوخوا 50 میلیونه افغاني مالی زیان اوخته.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار
هغه وای روختون ته زیات مادي زیان اوخته. عجل سرویس اداري او خدمات برخی خیخی او بلابیل نور برخی تخریب سوی دی. قیمتی سامانونا شاید 500 میلیون افغانی جان ورته وخته وی. خاغلی عرف زیاد تکره چه روختون دا بیارغوان لپاره پا بش پل دول خالی کرای سوی او یواز عجل خونه بیر تا فعال سوی دا. دا شنبه پراش شاو خواهیوه بجه دا کابل خار صدارت چلو لاری تا چیر ما د جمهوریت روختون مخه ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل سوي او 215 نور ټپيان سوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. ل یاد چودن یو ورځ وروسته د یک شنبه پر ورځ هم د غروختون مخ ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شویو خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې وویل:
نوم یې ډاکټر صافی دی او دلته زما خوری نه و. چې یو جاناغا نومېدلو جسد یې پیدا شولو په پولیسو کې تسلیم کړو کور ته، او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د جامو یو ټوټه په قط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښه دي.
د غوښه کې څه لټای او تاسو کې پیدا
دي؟ غوښه کې مونږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه به زموږ د خورایي د په لاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته څیرمه یو شمېر دوکانونه، اما ځایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته سوي وي چې تر ډېره قربانیان ملکیان ښودل سوي دي.
رحمت الله، افغان او طالبانو د جنوري پر شلمه هم د کابل پر انټرنټ کانټینینټل هوټل د برید ذمواري منلې وه. دوی په داسې حال کې دا حملې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا د حقاني شبکې او طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړو هم ویلي چې د سیاسي روغې جوړې مذاکراتو ته دوی نږدې شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په کابل کې له څېړونکي اباسین بریال سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلي چې طالبان په داسې حالاتو کې د دې لویو حملو په کولو سره څه پیغام ورکول غواړي.
زه فکر کوم د سولې په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. یوه ډله طالبان غالباً چې غواړي هغوی خبرې وکوي، دا دروازه هم نه بندوي، ځکه اخلاقا په نړیواله سطحه د دې امیج ډېر خراب شوی دی. نو باید په یو وخت کې د سولې خبرو اوازې هم وجود ولري، او طبیعتا دا سخت ګزارونه په هغه وخت کې کېږي چې فکر کېږي نو دوی په لوبه کې د بایډنو خواته ځي او انزوا ته ځي. په امریکا د چارواکو متواتر موقفونه دغه سیدي چې پاکستان ته ډېر شدید درد سر جوړ کړی. د بلې خوا اوس د روسانو مسله او د ایران مسله هم ډېره جدي مطرح کېدی شي چې د وسلوالو مخالفو ډلو څخه په شکل د اشکالو استفاده کوي.
په دې کې د افغان حکومت کمزوري څومره ده چې دغه لوی لوی حملې کوي او دوی مخه نشي نیولی؟
اساساً خو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت کووایم یو هغه جوړښت چې باید خلک حکومت ورباندې وکړي، هغه د جهان د دوه پلونو ترمنځ دی. یو ورخی هغه وسلوال مخالفین یا دښمن دی چې هغه هیڅ ډول ترحم او هغه حتی هغه جګړې اخلاق له نظر کې دي. بل طرف یې دا جنسالاران چې میراثي ډول ډېر وخت په واک کې پاتې شوي مافیا ده، هغوی هم چې خپل قدرت لږ په خطر کې وویني د طالبانو سره سیم عمل کوي، دوی هم خلق په بله بڼه ده. نو په دغه منځ کې د حکومت تعریف متاسفانه رامحدود کېږي په څو وطن پرستو اشخاصو باندې چې هغه د حکومت واګې په یوه برخه کې ترلاسه کېږي. هغوی ډېر زیات ایمال د صلاحیت په دې اړه باندې نشي کولی. نو چې تغییرات رانشي جدي، خصوصا په کشفي او استخباراتي برخو کې، زه فکر کوم بیا به ډېره سخت وي.
دین اخوا ته څه کول پکار دي؟ ولسمشر ته یا د افغان حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د غربیه مردمي رویه ورځ په ورځ خرابېږي. زه فکر کوم یو رد عمل هم پکار دی. حکومت چې پریښی ونه لري، قطعیت ونه لري، موږ د جګړې په دننه کې قرار لرو، دا یوازې د ډیموکراسۍ توازو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د طالبان د دې ورډ دي چې هغه باید ونیول شي، ګیري سزاګانې ورتل شي، هغه چې بندیخانو کې پراته دي او لکه په سونه ورځ ورځ چاغېږي، هغوی باید یو دا د هغوی را وویستل شي تر څو د خلک په دې پوه شي او په دې پوه شي چې د حکومت تضمین د وینې قیمت لوړ ده. اما که داسې وېڅېږي چې یوازې په اعلامیو په یو څه مسلیتونو باندې دا ټوله تراژدي پایده رسوي او توجیه کوو، زه فکر کوم دا عوام ورځ په ورځ د نظام په اړه حتی بې اعتباره کوي او مایوسه کېږي.
د کابل د پرونی ځمړګي بریټ پاړم هم په کابل کې له څېړونکو اباسین بریال سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت یو جلسه کړې ده. دغه ګوند مشرانو جلسې ته ویناوې هم کړې دي. زموږ همکار پامیر ساحل دلته د مشال رادیو د پراګ له دفتر څخه دغه جلسه او دغه مشرانو وینا غانې څارلې د معلومات لري. پامیر جان، ستړي مشي او که دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې جلسه څومره لوی وه او د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیا ولی خان بیا په خپل وینا کې څه وویل؟
ډیره مننه. جلسې ته ډیر زیات خلک ورغلي ول، لکه څنګه چې اوریدونکو په خبرونه کې په خبرونو کې هم واوریدل. اسفندیار ولی خان چې جلسې ته کوم وینا وکړه، په هغه کې 15 مهمې نکتې د بیان کړې. یو خدا و چې په پاکستان کې سیاسي حالاتو ته په کتو د ویلې چې کنا جمهوری عمل کیږي نو د دوی ګوند به پر ضد دریږي او بهر بروزی. ورسره د دا غږ هم وکړه چې په پاکستان کې ټولو ادارو ته پکار دي، که غاده لیه ده، که مقننه ده، او که انتظامیه ده، او که نور اداره لکه سیکیورتی استابلیشمنت ده، چه قانونی دایرو ده نه کار وکی. دویم نکته دا وکړه چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري د لومړۍ نیټې د ټویټر بیان ته په اشاره او بیا پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدو ته په اشاره باندې ویلې چې دا دواړه بیانونه د پاکستان بالعموم، زی کوټ کوم، د پاکستان بالعموم او د پښتنو بالخصوص خلاف دي. او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پښتنې وکړه ته نه چې تاسو د دې بیانونو څه جواب ورکوي، او که څه جواب مو ورکړی یا مو څه تګلارې جوړ کړی نو هغه ولسته مخامخ کوي. د په حکومت انتقاد وکړه چې دغه سه مهمه مسلې لولسه پټي ساتي. دریم نقطه د په وینا کې دا و چې د دوی ګوند له لومړی ورځې راهیسې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو په حق کې دی، او د دا ویلې چې زه خو یو بل غوښتنه هم کوم اسفندیار ولی خان، او هغه دا چې د انتخاباتو نه مخکې دی قبایلي سیمه په پښتونخوا ورګډې شي، او په د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د یو ترمیم یا بدلون وشي، او د قبایلي سیمه چې کله په پښتونخوا ورګډې شي نو د قبایلو وزیران دی او څو واخلی د حکومتي کچ، وفاقي کچ او په صوبې کې هم چې هغه خپل د قبایلو مسلې حل کړي. څلورمه خبره ده د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه باندې وکړه، او دوی ویل چې د سره اطلاعات داسې دي چې دا غربي لار چې له شمالي پاکستان به تیریږي او پښتونخوا او قبایلو او جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان نه، دا لارې بالکل وی ختمه کړي د حکومت، او وی ک مګ چې دی مګ یوازې سړک نه غواړو، بلکې د چین پاکستان په دغه اقتصادي لار کې نورې لکه اقتصادي زونونه او کارخانی او کارونه خلکو ته ولسته او ولسته اقتصادي ګټې هم غواړو. ځکه دی وی چې کډالار نه جوړیږي او دلته اقتصادي حل ځل نه کیږي په پښتونخوا او په قبایلو کې، نو بیا دوی دې ته تیار نه دي چې مالیه یا ټیکس ورکړي. او اخیرنۍ خبره ده د مردان دغه پیښه وکړه، هغه چې ویل کېږي چې د آسمی په نوم یو ماشومه ده، هغه ورکه شو او پولیس دا شک لري چې په دې باندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوی و. د حکومت ته د خیبر پښتونخوا حکومت ته د وو ورځو مهلت ورکړه چې که دوی په دې وو ورځو کې د دغه قضیې سمې پلټنې ونه کړي او ککړ کسان یې ونه نیول نو دوی به احتجاج د دوی ګوند به احتجاج پیل کړي.
دا خو د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان وینا و، دغه مهم ټکی و. صوبائی مشر حیدر ہوتی هم بیگنی خبری کړی،
بالکل تر دو اسفندیار ولی خان مخکې امیر حیدر خان ہوتی وینا وکړه، او دغه په وینا کې مهمه خبره دا و چې دوی ګوند په هر صورت به په پاکستان حکومت باندې ټینګار هم کوي، او د دې لپاره به هلی ځلی هم کوي چې قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګډې شي، او ورسره د ځنې انتخابونه وکړل چې په پاکستان کې اتلسم آئینی ترمیم چې ورسره صوبو ته زیات واک ورکړل شوی هغه نه عملي کیږي. نو دوی ویل د دوی د ګوند دې خبرې ته هم لومړیتوب ورکوي چې دا اتلسم آئینی ترمیم په بشپړه توګه باندې عملي شي.
نن په پیښور کې چې عوامي نېشنل ګوند باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جلسه کړې وه، اسفندیار خان او دغه شان صوبایي مشر حیدر هوتی ورته ویناوې کړې وې. دغه د ویناو مهم ټکي له موږ سره شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د قصور پر ماشومې د تیری او د غېده وژنې د پیښې د پلټنو لپاره یو بل غړه تفتیشي ډله جوړ کړې. نن په اوریدنه کې درې کسیز جرګې د پاکستاني وشنونکي شاهد مسعود ته امر وکړ چې د خپل داو ثبوت دی ورکړي. مسعود څو ورځې مخکې په ټلویزیوني خبرونه کې داوه کړې و چې د زینب د وژنې په تور نیول شوی کس عمران علي ودیرش بانکي اکاونټونه لري، او پر ماشومانو د تیری او د غېده ویډیوګانو جوړونکو له ډلې سره تړلې ده. خو د پاکستان دولتي بانک وویل د نوموړي د هیڅ بانکي حساب کتاب ثبوت نه لري. تفصیل بیا هم پامیر ساحل راکوي.
نن سهار په لاهور کې د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب د قصور پر ماشومې د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اورېدنه وکړه. جرګهګۍ د پاکستان شنونکي شاهد مسعود ته د یک شنبه تر ماخوستنه وخت ورکړی چې د خپلو دعوو ثبوت ورکړي. مسعود په وروستیو کې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې دعوه کړې وه چې پراته کلنې زینب امین انصاري د تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوی کس عمران علي د ماشومانو د ویډیوګانو جوړولو له لوی ډلې سره تړلی دی او اووه دېرش بهرني بانکي حسابونه لري. خو د پاکستان دولتي بانک د خالی پر ورځ دا ادعا ناسم وبلله. سپریم کورټ د مسعود د دعوو د پلټنو لپاره د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د رئیس په مشرۍ د نوې ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای جرګهګۍ تحقیقاتي ډلې ته امر وکړ چې د قضیه په اړه د ژر تر ژره خپل رپورت وړاندې کړي. عدالت د زینب پلار امین انصاری او د کورنۍ نورو غړو ته امر وکړ چې له رسنیو سره د خبرې نه کوي. روانونه امین انصاری په خبري غونډه کې ګواښ کړی و چې که پولیس د دې د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیسي نو دی به احتجاج پیل کړي. پولیس وایي زینب د جنوري پر څلورمه له قصور ښار ورکه شوې وه او پر نهمه یې مړی وموندل شو. د دوی په خبره پر هغې تیری شوی او بیا وژل شوی وه. تېره یک شنبه ګډې پلټنیزې ډلې سپریم کورټ ته ویلي ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې اته نجونه د ورته
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
د جنوري پر دیارلسمه په مردان کې د اسما په نوم یو ماشومه ورکه شوې چې مړی بیا د جنوري پر څوارلسمه له خار بهر د غنیو په یو پټي کې وموندل شو. داسې ګمان کیږي چې پر هغې جنسي تیرې شوی و. دا وخت د اسما د کیس پلټنې روانې دي او د شاوخوا 200 کسانو د وینې نمونې لاهور ته لیږل شوي دي. د قانوني چارو پوهانو او ډاکټرانو د جرمونو په کیسونو کې فورنزیک رپورټونو ته ډیر ارزښت ورکوي. قانون پوهان وایي دغه رپورټونو نشتوالی په کیسونو کې د ځنډ سبب کیږي. ملیحا امیرزاده رپورټ راکوي.
د قانوني چارو پوهان وایي د جرمونو یا کریمینل کیسونو کې فورنزیک شواهد ډیر اهمیت لري ځکه چې هم د رپورټ پس د کیس تعین کېدای شي. د روانې میاشتې په پیل کې د پنجاب په قصور ضلع کې یوه اته کلن جینۍ زینب د جنسي تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. بیا د ډیرو پلټنو او ډی این ای ټیسټونو پس د هغې په جنسي تیری او وژنه کې ککړ ملزم وموندل شو. دا یې پس د مردان په ګوجر ګډه کې د یوې څلور کلنې ماشومې اسما د وژنې کیس مخې ته راغلو چې اوس یې پلټنې کېږي. د پېښور هایکورټ یو وکیل اډوکیټ امرین ګلزار دغه کیس ته په اشاره وایي په عدالتي کاروایي کې د فورنزیک شواهدو او رپورټ اهمیت ته پکتو ضروری ده چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د داسې لیبورټریانې جوړې کړل شي.
تر کومه پورې په یو کریمینل کیس کې چې کوم فورنزیک دغه نه رپورټ تر هغه پورې چې هغه جرم هغه تلویزیون هغه شانتي نه کیږي دغه شانتي دام یو کریمینل کیس دی. په دې کې تر کومه پورې فورنزیک رپورټ نه وي نو بیا ظاهر ده په کیس باندې اثر ورتي او هغه چې کومه ټوله فائده ده هغه به مرجم ته یا مجرم ته ځي. په صوبایي سطح باندې چې دې شیزونو په باره کې اقدامات وشي
دا چې فورنزیک طب څه ته وایي او کوم وخت کې له دې څانګې او لیبورټریانو نه مرسته اخیستل کیږي. ډاکټر تاج محمد په دې اړه وایي
اغه د میډیکل فیلډ کې سونه چې کوم کې لیګل پوینټ انوالو وي داګه لپاره چې کوم انویسټیګیشن کیږي کنه داګه د فورنسیک لیبارټری ورته یا فورنسیک لیګل ورته یا غیر پر هغه کې پوسټ مارټم هم راځي هغه کې چې مې دې کوم واشت هغه هغه ته زی کفرس کاغه یو سړی په چاقو لګیدل دي چاقو سایز سمره دي کم ځینې ولې دي یو سړی په ګوډي لګیدل دي شاته نه وشته مخ کې نه وشته او به دې سره سپورټ لیبارټری وي فورنسیک لیبارټری ورته وي.
دا زیارت پورس د سنټ د بشري حقوقو کمیټه غړو په مردان کې د وژل شوی کلنې ماشومې کیس پلټنو پلړ کې د سیمې دوره وکړه. خو دغه کمیټې اندېښنه څرګنده کړه چې په صوبه کې د فورنزیک ټیسټ لیبارټری د نشوالي لامل دغه کیس وخخلی. په دوره کې شامل سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې پاره صوبه کې د پرمختللو لیبارټریانو سہولت موجود وي. دغه ماشومې له کیس سره په تړاو ټیسټ لاهور ته لیږل شوی دی چې دا ډول هلته معلومه شي چې آیا پر ماشومې جنسي تیری شوی و که څنګه. له بده مرغه د خیبر پښتونخوا له حکومت سره داسې سلیباټري نشته چې پکې د ډی این اې ټیسټ وکړل شي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون نورو صوبو ته هم وایو چې د خدای لپاره د خپلو صوبو په سرخارونو کې د ډی این اې ټیسټ لږ تر لږه یوه لیباټري خو جوړه کړئ چې دا ډول په تکنیکي معاملو کې وخت نه لګي. هم بیا امرین گلزار هیله خودله چې د پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار لخوا د اسما د کیس از خود نوټس اخیستو پس کې دیشي دغه کیس هم زر حل شي. د جنوري په 14مه د اسما په نوم ماشوم ورکشې و چې مړی بیا په 14مه لخاره بهر د غنو په پټی کې وموندل شو. داسې ګمان کیږي چې پر هغې جنسي تیری شوی. د زینب په وژنه کې ککړتن د معلومېدو پس په خیبر پښتونخوا کې هم فعالان او کارکوونکي غوښتنه کوي چې د اسما کیس ته هم زر حل کړل شي. دا وخت له کیس سره په تړاو لاهور ته د خواوشه 200 کسانو د وینو نمونه لیږل شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون ځینو زده کوونکو خپل یو پوهنتونوال مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. پولیسو ویلي پر هغه لګېدلي تورونه بې بنیاده دي او په دې تړاو یې لسګونه کسان نیولي هم دي. اوس د ابرآباد تر هغه ضد عدالت د خالي شنبې پر ورځ د مشال خان د وژنې مقدمې اورېدنه مکمل کړه او تمه ده چې د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ هفته کې خپله پریکړه واوروي. زموږ همکار اسرار العالم مومند پر دې موضوع د مشال خان د پلار اقبال لالا له وکیل فضل خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې تر اوسه پورې په عدالت کې د وړاندې شو دلایلو پاړه پوښتلې.
57 او 55 کم ملزمان چې وو مشال خان کیس کې د هغه خلاف چې کومه کاروي روانه وا هغه کمپلیټ شو، هغه پوره شو. د کې شهادت پیښ شو. د نه پس کوم د کمپلینټ د مدعي طرف نه چې کوم وکیلانو لکه مونږه مخفل بحث وکړو عدالت ته غوښتنم ته وکړه چې دوی ته د سخت نسخت سزا ورکړی شي او موږ خپل کیس ډېر صحیح طریقې سره پیش کړو عدالت ته. بیا د دې ملزمانو دپاره چې کوم وکیلانو هغې خپل بحث وکړو عدالت نه ته خپل دغه چې کوم د هغې آرګومنټس وو هغه وړاندې کړل. بیا موږ په هغې باندې د هغې د کم کم پوینټونو د هغې جوابونه ورکړم او داسې ته دا ټول شهادت کمپلیټ شو.
فضل صاحب، تاسو د کیس د کاروای نه څومره مطمئن یاست؟
د دې کې تاسو ته پته ده چې دا کیس ډېر یو حساس نوعیت لرلو او د دې وخت د موجوده وخت یو ځان له یو مثالی کیس وو. کم کې چې مختلف سیزونه دې کې د نوي زمانی چې کم شهادتونه لکه د ویډیو ویژوال هم چې د کیمرې په سترګو باندې مې پوښیو هغه پیش کړی شو او د پاغې رڼا کې دا ټول شهادت قلم بند شو. او ځکه چې دا د واحد کیس کې د دې وخت چې کم کې 55 کسان په یو ځای د یو کس قتل باره کې لکه جرم ورک ګرځېدلی وو او دا پټیشنو دې کې تقریبا 53 شهادتونه پیش کړی شو لکه 53 ګواهانو شهادت وکړو. داسې یو شمېر 14-15 داسې ګواهانو چې کم د خپل بیانونو نه د ویرې په وجه وروسته شو یا سنوري مجبوریان یې سرګند کې یا هغه ته د ملزمانو طرف نه تمکیانې ملو شوې وي. نو هغه نه باوجود هم موږ تقریبا 253-25 شهادتیان عدالت ته پیش کړل او نور ټول کم ویډیو ویژوال چې کم یو سم چې د نوي زمانې دغه سره ضرورت او هغه موږ پیش کړل.
د مشال خان چې کم پلار دی اقبال لالا، هغه څومره مطمئن دي چې دا کیس په دوی په حق کې وشي که څنګه؟
بالکل، مونږه خو څنګه چې مونږه د مظلوم طرف نه د مشال خان طرف نه مونږ د هغه وکیلانو او مونږه چې څونه خپل کولې شو خپل خواري خپل مهنت هغه مونږه په دې کیس سره وکړو او د امید لرو چې عدالت په انصاف وکړي او کچر خدا نه خواسته انصاف و نه کړو نو دا به د عدالت لپاره به ذاتي خود هم د عدالت باندې یو ډېر داسې دغرا شي چې د هغې پوزیشن به ډېر خراب شي. نو زمونږ امید ډېر زیات دی، کیس ډېر سترانګ دی، ډېر بهترین طریقې سره دې کې ډېر ښه محنت شوی دی چې انشاءالله دې کې به ډېر ښه فیصله راځي کوم نه به د عوامو توقعات پوره کیږي انشاءالله.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د چې هغه وجل شو د مذهب د سپکاوي په تور د هغه د پلار اقبال خان له وکیل فضل خان سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,580 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویسپر مکوای په کابل کې په پرونی ابریت کې د وجل شو شمیر 103 ته رسیدلی. نوموړي نن په یو خبری غونډه کې اول په پیښه کې ټول 215 کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسوالو طالبانو د خالی د ورځې د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی ده. طالبانو دغه حمله ذمہواري منلې. د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غوسته او ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان وایي کو په پاکستان کې هر غیر جمهوری عمل کیږي نو دوی به پر ضد ودری کی. هغه نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تین جلسې ته په وینا کې دا هم ویل کو حکومت د مردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان پر روانو وو ورزو کې ونیول نو دوی به احتجاج پیلوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د کسور د ماشومې زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامی رسنیو 12 خبریالان او مدیران عدالت ته ورغوښتي وو چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان ځینو ټي وي پروګرامونو قربانو د ملزم په اړه ځینې خبرې کړې وې او ویلي وو چې په دې اړه ځینې مسلې له پامه غورځول شوې دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نکی مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن په خبر تر رسیدي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو ستکونکو سازمانونه مدني فعالان او یو شمېر نور تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی د وزیرستان د نکی مسعود د وژنې خلاف دغه احتجاجي لاریون کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برتانیې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونه راول شي. او د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید ملش زمان بریالی شوی دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیل بشیر ګوخت څخه.
د افغانستان په سر ښار کابل کې د جنوري په 20مه د طالبانو په برید کې نږدې 100 کسان وژل شول چې اکثره یې ولسی وګړي وو. ډان ورسپانې په دې اړه خپل ادارې کې لیکلي چې دا حمله چې هر څومره وغندل شي کمه ده. دا په افغانستان کې په یوه اونۍ کې دریم لوی برید دی. تر دې مخکې په کابل او بیا په جلال آباد کې هم ورته بریدونه شوي وو. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې استخباراتي او امنیتي ناکامیو له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي او باید په دې مسله قابو وموندل شي. دان په دې حالاتو کې د پاکستان رول ته هم کتنه کړې او لیکلي دي چې پاکستان باید خپل کردار په سمه توګه ترسره کړي. د ورځپاڼې په خبره کې افغان حکومت له پاکستان سره استخباراتي معلومات شریکوي نو باید د هغو معلوماتو پر اساس دي په بیړه د وسلوالو پر ضد کاروي وشي. ډان ورسپانې ویلي چې پاکستان د ترهګرو ځپلو او ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې زده کړې کړې او کولی شي خپلې تجربې افغان حکومت سره شریکې کړي. یاد دی چې اسلام آباد د افغان او امریکایي چارواکو دا تورونه ردی چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پټنځینو برداشت کړی دي. بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانې په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا پر پښتنو او بلوڅ زده کوونکو د حملې او په پوهنتونونو کې پر سیاسي تاوتریخوالي اداره خبره کړې ده. ورسپانې ویلي په داسې حال کې چې څو میاشتې وروسته عام انتخابات کیږي د صوبو ترمنځ نسلي تعصب په زیاتېدو دی. په دې حالاتو کې پوهنتونونه هم د سیاست ښکار شوي دي. ډیلی ټایمز ورسپانې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر هغې غوښتنې په کلکه ملاتړ کړی چې ویلي وو له پنجاب پوهنتونه باید سیاست بیخي ختم شي. خو د ورسپانې په خبره په دې اړه د پنجاب پوهنتون غبرګون ډیر مایوسوونکی دی. د پوهنتون انتظامی بلوڅ زده کوونکو پر داخلو بندیز لګولی او د انتظامی دریځ دی چې که بلوڅان دغلته داخله غواړي نو باید د بلوچستان له صوبایي حکومته اجازتنامه واخلي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکلي په بلوچستان کې د تعلیم شرح په ټول پاکستان کې کمه ده او دا بده پریکړه به هلته د لوړو زده کړو غوښتونکو مخه ونیسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس روانه جنوري میاشت په کراچۍ کې د پولیسو په یو مبینه مقابله کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژنې او نیویورک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بری پر وړاندې د عمده خندونو په څیر موضوعات لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته امر کړی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پخوانی ایس ایس پی راو انوار په دریو ورځو کې دننه ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دا امر د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خالی په ورځ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې د اورېدنې پر وخت کړی دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د جنوبي وزیرستان د غزوان پر وژنه سختې مظاهرې روانې دي او خلک له حکومت او د پاکستان د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیول شي. نقیب مسعود د جنوري پر 14مه د ملیر د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ کې پولیسو وژلی و. د سند حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې په خپل رپورټ کې نقیب مسعود بې ګناه ګرځولی دی. تر مقدمې پیلېدو له مخې د عدالت مخې ته په لسګونو کسان راغونډ شوي وو چې له نقیب مسعود سره د انصاف کېدو شعارونه ورکول. بلخوا راو انوار رویټرز ته ویلي دي هغه هیڅ غلط نه دي کړي. د دوی د معلوماتو له مخې طالبان غواړي چې په کراچۍ کې خپل سر رسوخ زیات کړي. هغه وویل د تا د نقیب مسعود په اړه معلومات نه و بلکې د سټاف ته ویلي وو چې نقیب مسعود هم د وسلوالو سره اړیکې لري. رویټرز د خپل معلوماتو پر اساس وایي چې راو انوار د 2011 کال نه راپدې خوا د ملیر سیمې د پولیسو مشر دی چېرته چې پښتانه په لوی شمېره کې اوسیږي او په دغه موده کې شاوخوا په 200 نښتو کې 450 کسان وژل شوي دي خو د دغه وژنو د وجوهاتو په اړه پوره معلومات نشته. د پولیسو یو مشر چارواکي رویټرز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه وژل شو کې زیاتره پښتانه وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه سخت تعریفیه لري او د دغې له وجې پر پاکستان 1.3 بلیونه ډالر هم ودرولي دي. امریکا غواړي پاکستان د هغو ډلو خلاف سخت ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو بریدونه کوي او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رتوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2002 کال وروسته د القاعده ځینې مشران د افغانستانه پاکستان ته واوښتل. وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامي زیات پام د طالبانو په زور کمولو ورکړ. امریکا دا هم غوښتل چې په دې اړه زیات وخت اوس افغان حکومت او عسکرو ته ورکړل شي چې دا شان د خپل هیواد امنیت پر خپله سنبال کړي. خو د امریکا دفاع وزارت ځینې چارواکي پر دې پوه دي چې د طالبانو سره دغه جګړه به لا نور وخت هم اخلي ځکه چې د ځینو په نظر د دغه جنګ په ګټلو کې ډېر مشکلات دي.
ټولنه او سختريزي اونی زخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کومه ده دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم له یو کال څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته د روټا په نوم د نسناستي د مخنیوي واکسینو کمپاین پیل شوی. ځایي چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو د خیر روغتیا په خاطر د واکسینو له ټیمونو سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي د روغتیا په برخه کې د وروستیو کلونو له پرمختګونو سره سره بیا هم افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د ماشومانو د ناروغیو او مړینې لوړه کچه لري. دوی زیاتوي د نس ناستې په ګډون هغه ناروغۍ چې اوسمهال د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې د واکسینو په واسطه د مخنیوي وړ دي لا هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د شنبه په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا چارواکو د روټا واکسین د کمپاین په پرانیس غونډه کې د یادو څرګندولو ترڅنګ له خلکو وغوښتل چې له یو کال څخه خپلو کم عمره ماشومانو ته یاد واکسین تطبیق کړي. یو تن معالج ډاکټر ګل محمدین محمدي د روټا واکسینو د ارزښت په باب وویل
کچیر ته دا واکسین څوک ماشومانو ته تطبیق کی اغه د اسهال نه
خوندی پاتې کیږي، هر کله چې مشوم اظهار نشي دی وجود اوبې نه ځای کیږي، دی وجود معافیت د نور مکروبونو په مقابل کې لوړ دی، نو مشوم نه تنها دا چې د اظهار نه خوندی پاتې کیږي، د نورو ناروغیو نه هم خوندی پاتې کیږي.
خو سواری حکم خان حبیبی له خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو له میندو او پلرونو وغوښتل چې په خپلو کلیو او بانډو کې ماشومانو ته د روټا واکسینو په تطبیق کې مرسته وکړي. د روټا د خطرناک اسهال پر ضد د واکسینو د کمپاین په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. مولوی اظهار الدین د خوست د نورو عالمانو په استازوارۍ تیاری څرګند کړ چې د واکسینو په عامه پوهاوي کې به پوره همکاري کوي.
کله چې موږ د یو واکسین په ذریعه سره یو مسلمان مرګ بچ کولی شو، نو دا هم الله پر رضو کیږي. په دې باندې په دې مسله کې موږ علما کرام او همدارنګا مساجد منابر ان شاء الله په دې پروګرام کې به موږ څنګه په څنګه در سره وو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر د روټا واکسینو د پیل په مخه په خپل خپور شوي پیغام کې د کورنیو او میندو غوښتي چې خپل تر یو کال کم عمره ماشومان ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت پرون د سیمینارونو یو لړۍ پیل شوې. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره له خیبر پښتونخوا څخه هم ځینې کسان ورغلي دي. دوی وویل ځوان نسل باید د پښتنو لپاره د باچا خان پر مبارزه خبر شي او دغه د عدم تشدد فلسفه خپله کړي. د باچا خان قبر د جلال آباد په شمیم شیشم باغ کې دی. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه دو ورځینی سیمینار چې لومړی ناستې د شنبه په ورځ د جلال آباد د خاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو، د افغانستان پر یو شمیر ولایتونو سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا څخه د پوهنتونونو استادانو او سیاستوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د باچا خان د ژوند او مبارزې په اړه ویناوې واورولې. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سویل خان هم یو له هغو چې د باچا خان په اړه یې تفصیلي خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
باچا خان ته قوم مخامخ و، ناپوه و، علم نو، شعور نو، فکر نو، لاولې وله د پوهې د فارمل ایجوکیشن بندوبست وکړ، خو بیا هم سې کېنه ناست. نو وایې چې صرف فارمل ایجوکیشن به کار نه کوي، لاړ شي او مشرکه کارو کې.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر وایي باچا خان نه یوازې دا چې پښتنو ته د علم دروازې پرانستې، بلکې خلک یې په ټولنیز ژوند کې بېلابېلو ستونزو ته متوجه کړل او حل لارې یې ورته وښودلې.
باچا خان داسې پیغامونه لري چې هغه زموږ اوسني ژوند ته او راتلونکو کولونو ته ډېر پکارېږي. باچا خان د عدم تشدد پیغام درلود، باچا خان د سولې پیغام درلود، باچا خان د تعلیم پیغام درلود، باچا خان د ښځو د حقونو پیغام درلود، باچا خان تر برګروی د مخالفت پیغام یې درلود، د کار پیغام یې درلود. د دې مخالفو چې خلک په مختلفو نومونو تجرید کو څنډې ته یې کو.
د عوامي نېشنل ګوند د ثقافتي مرکز سکرتر شمس بونیری په خپلو خبرو کې د افغانستان له دولت نه غوښتنه وکړه چې د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو نیمګړی کار بشپړ کړي.
باچا خان په خپل وصیت کې ځان لا د خپل تدبیر او د مغار د پاره د لنګرهار دا خاوره غوره کوله. دا یقین ده دا د لوی افغانستان مرکز ده. د خدای خاطر وکړئ خاکې دا تقبل د افغانستان دولت ته کتاب.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل:
تیر ورځ مالی وزیر شرغله او په یوازې یو غوښتنه ترې وکړه چې د نورو کارونو ترڅنګ چې په ننګرهار کې کیږي، زه له مده ما چې د دې پروژې لپاره چې یو کمپلیکس ته هلته کتابتون، یو موزیم او جماعت مازار او د پخوانی استوګنځي دا ټول باید په اساسي ډول سره جوړ شي.
د ذکر وړ ده چې د سیمینار دویمه ناسته به نن یکشنبه د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې ترسره شي چې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان به پکې د باچا خان د سوله ییزې مبارزې او د هغه په کړنلاره مقالې واوروي.
د باز احمد عابد رپورټ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان د سندره چې پښتنو ته د باچا خان د افکارو رسولو لپاره په ځانګړې توګه جوړ کړی ده.
سملار شی بیلار ولی دوست کو مشتا ساسو د سوت ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوار زار ولی پسملار شی بیلار ولی دوست کو مشتا ساسو د سوت ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پل پختو لکد مور ساتے حیا لکد خور ساتے دفو اخلاق نمونے شیرون زن لپ ہر کلی کی ارور ساتے دن فرتن لاتن جوڑی گی ددی جنگ ناتن جوڑی گی انسانیت سڑی تو بزدگی ددی ظلم ناتن جوڑی گی یو بلوی زار ولی پاتی د منی لے زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے وقابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پک پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دیب من بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د مشال ریډیو د پاکستان ډان ورځپاڼه کې اردن کو د لیکوال او دفاعي چارپو عامر رانا لیکنه خبره شوې. لیکنه وايي په پاکستان کې د بندي ستر لاندې ډلو او کسانو شتون د هېواد د ولسی حکومت لپاره یو سرخوږی جوړ شوی دی. د لیکنه تر مخه وخت راغلی چې د پاکستان حکومت په دغه اړه موجود مغشوشوالی له منځه یوسي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې څېړونکي عامر رانا وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې هغو اندېښنو په غوسه کړی چې په هغه هېواد کې د وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه په بیا بیا کوي. پاکستان هڅه کوي نړیوالې ټولنې ته په دې ویلو سره قناعت ورکړي چې د وسلوالو پر ضد یې بېلابېل عملیات کړي او قربانۍ هم ورکړي دي. پاکستان دا دعوه هم کوي چې په ښو او بدو وسلوالو کې توپیر نه کوي. خو لیکوال وایي د پاکستان دغه دعوی هغه وخت کمزوري شي کله چې پر خاوره یې له شوي یوه ډرون برید وروسته پریس کانفرنس وشي او یا هم دغه برید په مخالفت کې تر بندیز لاندې ډلې ولسی غونډې وکړي. د رانا په خبره د پاکستان د دې ناکامۍ ذمہواري د هغه هیواد پر ولسی حکومت اچول کیږي چې ګواکې پر ډیپلوماټیکه کچه یې خپله مقدمه په سمه توګه مخته نه دوړلې. لیکن وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی د زیارت پر ورځ پاکستان ته ولاړ چې پر ځینو ډلو د دوی د بندیز عملي چارې له نږدې وڅاري. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د بندیز تر لاندې ډلو د شتون موضوع د هغه هیواد حکومت ته ډیپلوماټیک سرخوږی جوړ کړی دی. د ملکی کچې په مهمو غونډو کې پر دې بحث شوی چې دا ډلې د پاکستان لپاره د یوه ستراتیژیک پیټي په معنا دي او د هیواد دننه نارامي هم د همدوی له لاسه ده. همدا ډلې دي چې د پاکستان او نړیوالو ضد شبکو ته تربیه ځایونه ورکوي. لیکن اکاګي د پاکستان په ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان کې پر وسلوالو ډلو د بندیز پالیسۍ ته اهمیت ورکړل شوی او حکومت پر هغوی د فشار اچولو لپاره ګامونه هم پورته کړي، خو دې ډلو بیا په جواب کې یوه نوې لوبه پیل کړې. دوی هڅه کوي د حکومت د نیغ په نیغه مخالفت پر ځای د هیواد په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. د دې خبرې غټ ثبوت د ملي مسلم لیگ نومې ډلې جوړېدل دي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې یو قومي امنیتي پالیسي د جوړېدو په حال کې ده او له کورني امنیت سره تړلو چارو ته بیا کتنه کیږي، ډېره اړینه ده چې په پاکستان کې د بندیز تر لاندې ډلو په اړه مغشوشوالی له منځه یوړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پروند پاکستان سپریم کورټ د سین حکومت ته درې ورځې وخت ورکړل چې د راو انور په نوم د ملیر په خانه پولیس افسر ونیسي. پر راو انور تور دي چې دغه په مشرای پولیسو د وزیرستان یو ځوان نکیب الله مسعود په ډزو وژل دي. انور اول ویلی چې مسعود له تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې سره همکاري درلوده، خو د سین چارواکو ویلي دا تورونه بے بنیاد دي او مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. پولیس دا مهال د راو انور د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکولو په موخه یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته پر لاره دی. اسرارالم مومند تفصیل راکوي.
د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې د جنوري پر 26 له ډیر اسماعیل خان پیل شوی نن پیښور ته رسی. په دې احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه، مدني فعالانو او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي اهم شامل دي. دوی له حکومت د وجل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو او د نورو یو شمېر غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د لاریون چې بېګا ناوخته کوهاټ ته ورسېده، له هغې مخکې بنو ته پر رسېدو یې مظاهره وکړه. د دې لاریون لپاره یو شمېر خلک په پېښور کې اهم راټول شوي چې یو مشر یې مجاهد وزیر دی. نوموړي نن مشال اډیو ته وویل
لاریون د ډی خان پرون بل ورځ را روان شوی دی. پېښور کې موږ ته تحریک نقیب شهید د دې طرف نه استقبالیه کیمپ لګولې. د پېښور نه چې څومره زیات خلک دي، هغه د پښتونخوا دي، هغه د فاټا خلک دي، دا به ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته 1 فروری باندې به هلته دې سره درنی ته ځو، هلته به درنی ورکو د خیر سره د خپل حقوقو لپاره.
د یاد لاریونو لپاره د کړنلارې ټاکلو په مخه بیگانه وخت په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په مشرۍ کې یو جرګه اهم وشوه چې په اړه یې نوموړي مشال اډیو ته وویل
په دغه جرګه کې یو فیصله چې موږ تحریک نقیب شهید شروع کوو، ټول پښتانه شامل شو په دې کې، یعنی نور د اخلو دغه تحریک به سیاسي جنډا خو نه لري، خو دا به د پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ په حواله سره ټولې مسلې، دا چې کم پښتون پروفایلنګ دی، دا چې کم مسنګ پرسن دی، دا چې کم د جعلي مقابلې کې رانه وژني، دغه ټول راوچتم کړ په دې باندې فیصله وشوه. داس واقعیات د فاټا او د ملکند په سیمه کې په زرګاو خلکو سره شوې دي. دا نور نمن
تر دې وړاندې د مسعود ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور مسعود مشال اډیو ته وویل چې لډیر وخت په جنوبي وزیرستان کې لګڼو ستوندو سره مخامخ دي.
د ویل
دا د لریون مقصد دا دی زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دی علاقې دا صفه کول غواړو لپټ افرادی به ګونا چې کوم رښوی دی هغه عدالتانه دی پېښه بیا غلاو
مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې دیارلس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې تر پلټنو وروسته بې ګناه ثابت شو. له دې پیښې وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نورو سازمانونو هم لاس یو کړی دی.
دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
د کبالی سیمو د سیاستوالو اتحادیه سبا د جنوري پر نهويشتمه یو غونډه کې ویټاکل شوې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر فاټا اصلاحاتو کبالی سیمو ته د عدالتي واک زول کېدو نقیب الله مسعود د وژنې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. د اتحادی یو مشر اسد پریدی وویل د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې ګډون کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار علم محمد مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې ولې د غونډې را بدلو ضرورت محسوس کړ.
دی فاټا دی ټول نه غټ ایشو چې دا کنه جی چې دا دی پارلیمان نه کومه مسوده پښوې ده د کې زنه داسې مسلې دي چې هغه په سنټ کې هغه ته ګوتنی وشوې ده او هغه کې ډېر مشکلات دي. بيخي په واضح توګه خبره کوم چې 247 چې کوم دی آئین آرټیکل دی او هغه کې چې کومه پورې تبدیلی نه وی شوې فاټا کې هغه پورې تبدیلی نه شي کېدای. نو هغه شو باندې خبرې کوو او نور د نقیب الله ایشو په والے سره خبرې کوو، د سټوډنټ پرابلم په والے سره خبرې کوو، د زنانا چې کوم ایشوز دي په فاټا کې اسپیشلی په ان ایشوز په دې ټولو باندې په 29:02 میټینګ دی په چې پاره کې به د ټول سیاسي ګوندونه چې فاټا سره تعلق لري او ملک سره تعلق لري هغه کې به شرکت کوي.
دغه چې کومه خبره دغه کې مخ ته راشي نو هغه لپاره به ساتو څه لایمل وي څه بکوي بیا مخ
جی هغه د لپاره به خصوصا مونږ یو ټایم فریم ورکو او هغه ټایم فریم چې مونږ څنګه ورکړو ټول پټو چې پاګه باندې اعتماد وي او اتفاق وي هغه د لپاره به جهاد کوو.
د کبالی سیمو د سیاستوالو د اتحادی له مشر اسد پریدی سره مو د اسرار علم محمد مرکه ورې دا اوریدونکو په پیښور کې د خبرونې د پای شیبو تر غلیو په پیښور کې په لږه شیبه کې شپږ بجې وشي. نو د خبرونو لنډیز زورو له فرخندې اسد
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس پرمکوای په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو شمیر 103 ته رسیدلی. نو مورینن خبری غونډې ته اول په پیښه کې ټول 215 کسان جوړ شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي وسلوالو د خالد اورزي د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړی ده. طالبانو دغه حمله ذمہواری منلی ده. بلخوا د افغانستان حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند امشر اسفندیار ولی خان وایي ک په پاکستان کې هر غیر جمهوریت ملکیږي دی به پر ضد وتريږي. هغه نن په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین جلسې ته په وینا کې دا هم وویل کو حکومت تمردان د ماشومې اسما په وجنه کې ککړ کسان پر روانو وو ورځو کې وننیول نو دوی به احتجاج پیلوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د قصور د ماشومې زینب انصاری د وجنې مقدمه کې د مقامي رسنیو 12 خبريالان او مدیران عدالت ته ورغوښتي وو چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د مسعود اشغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د نقیب مسعود د وژنې خلاف احتجاجي لاریون نن پیښور ته رسیږي. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان او یو شمېر نور تنظیمونو غړي هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برتانیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پیرس له ماحولیاتي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا یو ځای کېدو ته لیواله وي چې دغه تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راوړل شي. او د روس پولیسو د اتوار په ورځ په ماسکو کې د مخالف مشر الکسی نوالنی په دفتر ورغلی. د نوالنی د دفتر لخوا په خبر شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې پولیس په ساده جامو کې د دفتر د کارکونکو تلاشي اخلي.
د خبرونو له دیلندیس را وردونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او زه هارون بچا فرخندا صد او زمون تخنیکی همکار اساق اميري له تاسو اجازه غواړو د خپله پامه.